پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوی پاڼه چې کېږي رامنځته کېږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمېر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به درې، یا به شپږ، یا به نهه، یا هم دولس، هغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي، ورڅخه تغذیه کېږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، وربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمه نباتات چې دي د دوی دوه پلی تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه، څلور، شپږ، اته، یا هم پنځلس، پنځلس به اوسي. او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي، او دوی چې دي موږ دغه کوم باغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمو څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاسته راوړنو کې، او په ډېرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډېرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کار جنسي ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکتور وویلې، او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. درس د پنځم صفې څخه تر دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب چوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکي وینه، یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه چې کېږي کله چې د سوړ څخه پاک شي او زړه ته راځي، د زړه چې کوي د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بیل یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه، یا هم مثال موږ ویل لږ اکسیجن لرونکي وینه، هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سوړ څخه پاکه شوې اوسي، هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسیږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سوړ ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکي وینه، هغه ور اسي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه وایي. وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکي او لږ اکسیجن لرونکي وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې درې وی ورید دی، هغه چې دی پاک وینه د سږو څخه و زړه ته، کم چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی حق په لاره کې دریڅې لري، یا هم والفز لري، چې دغه په واسطه د دې دی مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې چې بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډول رګونه پیژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ ساقو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ ساقو په نور کوچنۍ ساقو باندې ویشل کېږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوه سر مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو، او دوی د نسجونو حجرو زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي، چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي، او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی، او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکاردیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ د دوو سږو ترمنځ قرار لري، چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی، او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکاردیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري، چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي، چې شی او کینیا هم راسته او چپه طرفونو باندې ویشل شوي دي، چې بیرته دغه راسته او چپه برخې چې دی خپله په دوو برخو ویشل شوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده، چې پورتنۍ برخه د اټریمز یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. د هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې شی دهلیز چې دي شی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته شی دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کېږي انتقالېږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دي کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادېږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادېږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي، چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه. زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالېږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالېږي. هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري، او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن، او دا کم سږ چې دي هغه و چپه نباتن ته دهلیز دلاره لره کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي د ریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بتنونو ته داخلیږي په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي فشار راولي تر څو وینه چېرته ولاړ شي بتنونو ته ولاړ شي چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي یو دغه کم د ریڅې چې بندیږي یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بها شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي شریان ته داخلیږي په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندي سي دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي کله چې د دې دریڅې بندیږي په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډب اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي که چیرې دغه موږ ووینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه څه کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادوو. ورپسې د وینه دوران چې دی وینه دوران خپل په دوه ډول دی چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوي وینه چې کیږي د هاشین په واسطه ټول بدن ته چې کیږي زی هغه چې دی د چې په نامه سره دیږي د لوی دوران په نامه سره دیږي یعنی د بدن ټول اعضاء ته د وینې انتقال او د ټول اعضاء څخه زړه ته د وینې انتقال د چې په نامه سره لوی دوران په نامه سره دیږي او دغه دوران چې د شی بتن څخه ته سوجو پورې او بیرته د سوجو څخه ته زړه تر کین بتن پورې کیږي هغه به د چې په نامه سره دی د کوچني دوران په نامه سره دیږي. ورپسې لمف ترازو لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي چې دغه فشار له امله د کوښته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد چې وینه چې هغه تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیرېدو حالت پاتې کیږي او د وینې سپین کلویات چې کله د اوغو سره ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي چې لمف چې دی هغه بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغه دوی ته اجازه نه ورکوي چې د میکروبونه داخل سي او هغه له منځه وړي. رازو په اخرنی موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نسو باید همیشه د سکرچ کولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو یعنی ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چې دی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي دا چې دی په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي هغه وخت د وینه مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزوري کیږي راکمیږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چدي
کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسیږي د انقباس په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لیږدوي، دغه چې دی په رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغۍ، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغیو لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسې وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسوي، څو دریڅې، څو مثال بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیسه چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي. کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او ښې بطن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسوي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لیږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېیمه پوښتنه ده شریانونه، وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسوي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شروع خلاص د لسم ټولګي په پنځلسم لوست ده. نن ورځ موږ او تاسو راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایو. ایکوسیستم ته لوست کې موږ او تاسو په دې باندې پوسولو چې مختلف ایکوسیستمونه وجود لري، چې د وچ ایکوسیستم، د اوبو سم ایکوسیستم، چې دغه ایکوسیستمونه کې مثال مختلف انسانان د ژوندۍ موجودات هم دارک غیر ژوندۍ موجودات خپل ترمنځ اړیکې لري مختلفې، او په دې کې دواړه ژوند کې یو د بل لپاره د ژوند شرایط برابرې. که چیرې موږ دغه کوم غیر ژوندۍ موجودات په نظر کې ونیسو، دوی چې دي د ژوندۍ موجودات لپاره د ژوند کوم ځایونه چې دي ساحه چې ده ورته برابرې. نن ورځ راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو حرکت وایي. ایکوسیستم چې دی هغه د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکې څېړي. موږ ستاسې درس دی د دریم صفحې څخه تر یو ساعتیم صفحې پورې به دوام وکړي. راځو په ایکوسیستم کې انرژي او د موادو په حرکت کې موږ لومړی راځو د انرژي جریان وایي. د انرژي په جریان کې موږ تاسو پوهیږو چې موږ د غذا لپاره ټول ژوندي موجودات چې دي غذا ته ضرورت لري، تر څو د دغه غذا په واسطه دوی تغذیه وکړي او خپل ځان دپاره خوراکي توکي آماده کړي او د هغه په واسطه خپل ژوند مخته یوسي. چې په دې کې موږ وایو نباتات چې دي هغوی اوتوتروف دي، یعنې خپل خواړه دوی چې کوي خپل ځان ته خپل آماده کوي، چې دوی چې دي کلوروفیل په موجودیت، خپل د کلوروفیل د رڼا په موجودیت کې لکه پروټینونه قندونه دوی هم په مصرف رسي، او عین حال کې چې کوي خپل په ځان کې ذخیره کوي. دغه کوم نباتات چې دي هغه موږ په پروډیوسرز کې شاملو، چې یعنې دوی چې دي تولیدونکي په ډله کې راځي، او نباتاتو بغیر ځینې نور هم دي لکه یو ګیلینا چې د چې یعنې په ځان کې کلوروفیل ولري، هغه چې دی هغه په چې کې راځي په اوتوتروف کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل ځان ته چې کولی سي خپل آماده کولی سي. اوس نو اوتوتروف چې دی مثال په ځینې چې دی د اوتوتروف څخه په استفاده خپل ځان ته غذا آماده کوي، د دې څخه تغذیه کوي، چې هغه به د ایتروتروف په نامه سره یادیږي، د مصرف کوونکي دی. دغه ایتروتروف چې دی خپل خواړه چې کوي خپل عناس آماده کولی دي، د تولیدونکو څخه په استفاده خپل ځان ته غذایي مواد آماده کوي. اوس نو په دې کې څو ډلې راځي. یو هغه مصرفونکي دي چې یوازې د نباتاتو څخه تغذیه کوي، چې د هغه د هربیور په نامه سره یادیږي،
او دی چې دی واښه خورون کې دی چې پاغه دلته کې غویان دی مژکان دی ملخان دی مرغی دی دا ټول چې دی په هغه دلته کې راځي شامل دی او پاتاسو زینی چې دی هغه د دوه حیوانات د لومړي مصرفونکو څخه استفاده کوي د خپل تغذیه لپاره چې هغه د کانیور په نامه سره یادیږي لکه سمری دی پران دی عقاب دی لیوه دی سپی دی دا ټول چې دی په هغه دلته کې شامل دی او زینی چې بی دی هم د نباتات څخه استفاده کوي او هم د مصرفونکو یعنی هم غوښه خوړونکي دي او هم نبات خوړونکي دي دته موږ شوي هر شی خوړونکي نه ژوندي موجودات چې دا د اومنیور په نامه سره یادیږي او دی چې دی د کوم خواړه چې دی د دې څخه اخلي او خپل تغذیه پکې اوس په دې کې ځینې فنجان او بکتریاوې چې دی نو موږ هغه په کومه ډله کې شامل کو فنجان بکتریاوې چې دی دوی د کوم مصرفونکي چې دی او وی چې کلم ځکه چې شخص کړه سیمره جسدونه راخلي او غي تجزیه کوي او خپل کوم خوراکي توکي چې دی هغه جذبوي د خاورې د لارې چې دی به د چ په نامه سره دی د تجزیه کوونکي یا هم دی کمپوزر په نامه سره دی چې په هغه جمله کې موږ او لزینی بکتریاوی لزینی بکتری پروتستا او زینی فنجان هم پکې کې شامل دي چې دوی دا کم پیچلي عضوي مواد چې هغه د اخلي په ساده کوچني مالیکولونو باندې تجزیه کوي پدې چو د انرژي جریان سو ورپسې راځو د انرژي د جریان وروسته بل موضوع چې د غذایی زنجیر دی غذایی زنجیر کې چې دی لکه څنګه چې مونټیل وسونه کې وو او یاله پاتیر سمفونه کې مهم د یادوري کړې و د کم ژوندۍ موجودات چې خپل په منځ کې یو غذایی زنجیر جوړي که چې غنم په نظر کې ونی سو غنم چې خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن یعنی دا کم نباتات چې دی نو موري نباتات چې کې د زیاتې ترکیب د عملیه په واسطه خپل پزان کې زیرمه کوي چې ورسته د دې څخه لومړی مصرفونکي راولاړيږي استفاده کوي مثال خبرې هوسی راولاړيږي د دې خپل تغذیه کوي او خپل ځان لپاره غذا ماده کوي وروسته دا اوسی چې ده د بل مثال د زمری په واسطه چې غوښه خوړونکي دي دا هغه په واسطه چې کېږي خوړل کېږي کچیر دغه زمری مرش چې د دې مرش جسد چې دی هغه د تجزیه کوونکو په واسطه چې کیش تجزیه کیږي او زموږه په خاورې کې جذبیږي چې دا چې څو یو زنجیر جوړ کړي نبات د مر پښتون کې د زیاتې ترکیب عملیه په واسطه خپل په ځان کې کاربون نایتروجن هایدروجن ذخیره کړل وروسته هوسی راولار سو د نموې نبات څخه چې لومړی مصرفون کې د خپل تغذیه او خپل ځان ته غذایی مواد آماده کړل بیا په د هغه وروسته مثال زمری راولار سو چې هغه غوښه خورون کې دي درې مصرفون کې کېږي او دوی مصرفون کې کېږي چې دوی دا غوښه خورون کې راولاریږي هوسیخ مثال شکاری او دا غذا څخه خپل غذا د پاره خپل تغذیه د پاره ورڅخه استفاده کوي چې دا تشیسو یو غذایی زنجیر یې جوړ کړي چې دا هر ژوندی موجود چې دی غذایی سطح یا ټروپیک لیول چې دی د انرژي او موادو د لېږدونې شکیږي لامل کیږي ورپسې د غذایی زنجیر وروسته غذایی شبکې ته راځو غذایی شبکه چې ده لکه څنګه چې د نامه څخه یو څه اندازه معلومیږي په دې کې چې دي څو زنجیرونه شامل دي یعنی کېدای شي چې د یو مثال لومړی مصرفونکي څخه څو دویم مصرفونکي خپل د تغذیه لپاره استفاده وکړي مثال خبرې د هوسی څخه پرانګ زمری دا رقم ځینې نور حیوانات کې د لیس خپل د غذا د پاره ورڅخه چې وکی استفاده وکي خپل تغذیه ورڅخه وکي یا مثال د سویا خرګوش کې چې په نظر کې اوسه هغه مثال اقابم کولای شي هغه څخه خپل تغذیه وکي ګډړم کولای شي چې دغه کې دلته د دوغه په منځ کې یو غذایی شبکه جوړیږي دا غذایی شبکه چې د څو زنجیرونو لامل شي کېږي رامنځته کېږي مثال خبرې د وشو څخه هم سوی هم خرگوش او هم ملخ پل تغذیه کی د ملخ څخه مثال چونګه او چوغه تغذیه کی او په عین حال کې موږ چې د وشو څخه تغذیه کول هغه د مثال د بم چې موږ توایو یو ډول البوتون کی دی چې هغه هم د چونګه څخه خپل تغذیه کی او هم د موږ څخه کی یعنی دوی د تشوکه یو شبکه جوړ کړل لومړی یو یو زنجیر موږ په نظر کې ونیوي وروسته چې کلم په نظر کې ونیول دوی خپل په منځ کې ټول یو شبکه جوړ دغه رقم که چیرې خرگوش په نظر کې خرگوش هم د بم په واسطه خوړل کېږي او هم د ګیدړې په واسطه چې کېږي خوړل کېږي. دغه رقم مثال دغه موږک چې دی هغه هم د بم په واسطه هم د ګیدړې په واسطه. خرگوش چې دی هغه د باز په واسطه او د ګیدړې په واسطه خوړل کېږي. چوغک چونګشه چې بیده هغه به د چه په واسطه خوړل کېږي؟ د مار په واسطه خوړل کېږي. دلته چې سوه څو دانې زنځیرونه خپل په منځ کې سره یوځای کېږي، مثال په دې کې تولیدونکي یعنی مثال پروډوسرز چې دی او همدارنګه لومړی مصرفونکي او دویم مصرفونکي ټول چې دي پکښې کې شامل دي. واښه خوړونکي او هر څه خوړونکي هم کېدلی شي. هر څه خوړونکي چې بدي هغه په جلا ځنځیر کې کچیر موږ په نظر کې ورسنیسو هغوی هم پکښې کې چې راځي. مثال کچیرې پسه یې هغه د واښو څخه استفاده کوي، واښه خوري او بیا د دغو پسه څخه مثال هم پسه چې دی زمري په واسطه ښکار کېږي خوړل کېږي او هم دا یو اهلي حیوان دی. انسانان خپل د تغذیې دپاره ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د غذایي زنځیر وروسته د انرژي حرام ته. په دې کې لکه څنګه چې دغه کوم موضوعات موږ وویل، موږ دغه کوم نبات چې دی دی چې کومه غذا خپل د ځان دپاره آمده کوي د زیایي ترکیب په عملیې په واسطه، دوی یو څه اندازه چې ده هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او یو څه اندازه چې دوی په مصرف رسي خپل د فعالیتونو د سرته رسولو دپاره. یعنې کله چې یو خرګوش او لارس د دغه واښو څخه استفاده مثال خپل تغذیه وکړي، دغه واښه د دوی مکمله انرژي دوی نه شي اخیستلی، نو دوی مجبوره دي چې یو خرګوش او لارس د ډېر واښه څه کې وخوري ترڅو خپل غذایي مواد دا ماده کې ځان لپاره او د هغه په واسطه مثال دی چې یو کې خپل فعالیتونه سرته ورسي. یعنی څونه چې مثال د غلي خرګوشان دي باید واښه د هغه دوه چنده ووسي، ځکه چې دوی په کافي هغه مکمله انرژي چې په نباتات خپل ځان ته کم خواړه چې کم تغذیه چې خپل ځان ته آماده کړ هغه ټوله مکمله و خرګوشان ته نه لېږدي. دغه رقم کله چې خرګوشان د نباتاتو څخه کم تغذیه چې د مثال قندونه چې و یا کم منرالونه او غذایي مواد چې خپل ځان ته واخیستل، دوی هغه یو څه اندازه چې ده په ډېر اندازه خپل مصرف رسي او یو څه اندازه خپل په ځان کې ذخیره ساتي. کله چې دغه خرګوش د مار په واسطه وخوړل شي، د یو خرګوش په خوړلو سره هغه خپل ځان ته غذا نه شي آماده کولی، دی نه په تغذیه کېږي، ځکه چې هغه خرګوش یو په ټوله کم غذایي مواد چې درلودل هغه یې تر مار پورې ونه رسول، یو څه اندازه چې وه ده مصرف کړي وه. نو دا مار ضرورت لري چې تر څو خرګوشان ښکار کړي یا لومړي مصرفونکي ښکار کړي تر څو خپل تغذیه په وکړي او خپل ځان ته غذایي مواد په منده کړي. یعنی په دې کې بیا لومړی چې دی مثال موږ وایو خرګوشان دپاره باید واښه ډېر وروسته د مارانو دپاره چې مثال تغذیه د خرګوشان څخه کوي باید خرګوشان چې اوسي تر مارانو دوه چنده واوسي، د هغو څو چنده واوسي تر څو د مار خپل د ځان دپاره غذایي مواد وکولی شي چې پرې آماده کړي. بیا پسې راسو ماران چې دی هغه د درېیم مصرفونکي په واسطه یعنی د باز په واسطه چې کېږي خوړل کېږي، چې په دې ځای کې موږ وایو دا کوم ماران چې د باز په واسطه خوړل کېږي اوس نو بیا مار چې دی یو څه په مصرف رسولي ټوله چې دی تر بازه پرې نه شي رسولی، چې په دې سره دا باز چې دی هغه ضرورت لري چې څه شي وکړي، باید څو دانې ماران وخوري تر څو خپل ځان ته غذایي مواد آماده کړي او خپل هغه انرژي چې ده هغه په مکمل کړي. چې دا موږ د یو حرام په ډول سره که چېرې وشي یو نباتات چې دی هغه به تر خرګوش ډېر اوسي په آخرني برخه کې او دغه رقم سپورت زی د حرم چې په آخري سکه کې به دریم مصرفونکي چې مثال موږ وایو هغوی چې دي دغه کوم د دغو لومړي مصرفون دویم مصرفونکي او لومړي مصرفونکي خپل ځان دپاره څه وکړل غذایي مواد آماده کړل او د دوی په واسطه خپل ځان چکې تغذیه کوي. او زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع انشاءالله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی اوسي او ورڅخه استفاده وکړي او د ځان سره یې ساتي. دا د عمومي معلوماتو په ډول سره زموږ دپاره ډېر مهم دي چې د دې په اړه خپل معلومات ولرو. او ګرانو زده کوونکو ستاسو څخه یوه هیله لرم چې کوم سیمفونه چې تاسو وایاست کوم موضوع چې تاسو وایاست هر یو په ښه ډول سره د ځان سره زده کړئ تر څو په راتلونکي کې په نورو موضوعاتو کې پوښتنه ونه لري. مثال د خبرې په اووم صنف کې
مور او تاسی تولیدون کی مصرفون کی مثال تولیدون کی مصرفون کی او تجزیه کون کی چې مور وی بیولوژیکی او عوامل کې شامل و د ادرس رډری مشش کړی و زده کړی و دا غوړسته په یو مور وی چې مصرفون کی په خپل ځان کې په درې ډول ویشل شوی چې لومړی مصرفون کی چې هغه د نباتات څخه مثال تغذیه کول دویم مصرفون کی چې هغه د لومړی مصرفون کی څخه تغذیه کول خپل ځان لپاره غذایی مواد آماده کول او دریم مصرفون کی چې هغه هم د غوښه خوړونکو او هم چې و نبات د شنه شانې خوړل یعنی نباتات څخه استفاده کول چې په هغه کې انسانان راځي مثال چرګي راځي دوی چې ټوله چې دي په څه کې راځي په هر څه خوړونکي راځي اوس که چیرې تاسې هغه موضوعات ښه زده کړي اوسئ کوم موضوعات چې موږ په دغه درسونو کې وایي تاسې کولی شئ په مثال یعنې په یو دوو دقیقو کې هغه موضوع اخس کړئ ژر مو سر پخلا سي او شاید کېدای سي دا معلومات تر ما هم تاسې ډېر د ځان سره په ذهن کې جوړ کړئ ځکه چې تاسې هغه تېر لوستونه په سم ډول سره زده کړي وه نو په دې لوستونو کې هم تاسې د هېڅ مشکل سره نما مخامخ کېږي راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو د هر وخت په کم دا درې پوښتنې به تاسو په ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ لومړۍ پوښتنه ده د پروډوسرز اومنیور او هربریور او ډیکمپوزرز څخه مطلب څه شی دی دویم سوال غذایی شبکه پر څه شی رانغاړي او اخرنۍ پوښتنه د انرژي هرم واضح کړئ سیسټول ته توجه وکړئ